آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. ما و آقای الکوزی وازم در خدمت شما هستیم. در این برنامه موضوع بحث ما را میفهمین که ائتلاف های جدید، انتخابات و تلاش های صلح است. و مهمانای محترمی که ما ازشان دعوت به عمل آوردیم و انشاءالله تشریف آوردن و میارن، محترم آقای ضیاءالحق امرخیل، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مولوی صاحب شفیع الله نورستانی، عضو شورای عالی سال، محترم آقای فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف ملی. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن آقای عبدالکریم خرم، رئیس دفتر رئیس به جمهور، هم به برنامه دعوت بکنیم. همچنان محترم آقای استاد آجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو ارشد جبهه ملی، در استودیو هستند. انشاءالله آقای الکوزی، با باریدن برفا و سردی هوا، بیانات گرم، حرکت های گرم در افغانستان زیاد شد. در یک هفته آخر بسیار چیزا شنیدیم.
د تلفن مسائل دی، د سولی او انتخابات مسائل دی، استاسی او د دوستان او د ملمنو په اجازه به څو خبرې سره راټولې کې وګورئ وزک په کوم حالت کې ده.
ټاکل شوی چې په 1993 کال کې په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخابات وشي، او د 2014 کال په پای کې بهرني ځواکونه هم له دې هیواد څخه د وتلو اراده لري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د سیالیو په لړ کې د سیاسي ائتلافونو د جوړېدو لپاره هلې ځلې روانې دي، او په عین حال کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې هم یوې حساسې مرحلې ته داخلېږي. تجربو ښودلې چې په افغانستان کې د اعتماد وړ او پراخ بنسټه ګوندونو د نشتوالي له امله تنظیمي، سمتي او قومي ډلې یوازې د قدرت نیولو یا سیاسي شراکت په مقصد په خپلو کې ائتلافونه کوي، خو دا ائتلافونه ماتېدونکي، کمزوري او موقتي وي. څو ورځې وړاندې په مزار شریف کې د بلخ د والي عطا محمد نور، جنرال رشید دوستم او حاجی محمد محقق په ګډون د ملي جبهې د مشرتابه غړو غونډه وکړه، او د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د یو ګډ دریس په مسلو خبرې وکړې. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود غونډې ته په خبرو کې په دولت انتقاد وکړ، په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه وښودله او واکې میراثي وباله.
جمهوري خو معنای یې نه لري که خود حاکمیت سیاسي میراثي شود در یک فامیل، این هیچ منطق نداره. هو هم از طریق تقلب بنان ما میگیم هر کسی که بخواهی که در حق در حقوق سیاسی مردم افغانستان مرتکب خیانت شده، یا بخواهی که از طریق تقلب دوباره خود حاکم بسازه با کارتای تقلبی، این ملت تعاملش نداره.
حاجی محمد محقق د ائتلاف په دریز او قوت ډاډمن و، او د سخی جان په برکت په راتلونکو انتخاباتو کې د یو ګډ دریز اعلان وکړ.
یعنی می جمع شدن ما د می منطقه د کنار سنگچله سخی جان، د کنار بزرگای ما که جمع شدیم، به خاطر از اینکه پیام خود به مردم افغانستان بدیم که نمی کسایی که د می گرد میز است د انتخابات آینده د یک جای میریم.
په عین حال کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې مخکې د افغانستان د سولې په عملیې کې د بهرنیانو او ګاونډیانو د مداخلې خبره وکړه، او په جدیت سره یې خبرداری ورکړ چې ځینې هیوادونه د افغانستان ځینو مطرحو مشرانو ته غلطې وعدې ورکوي او غواړي د سولې په عملیې کې خپل هدفونه عملي کړي. جمهور رئیس کرزی ټولو سیاستوالو ته خبرداری ورکړ او وویل چې د سولې خبرې باید د سولې د عالي شورا له لارې پر مخ یوړل شي. طالبان او نور سیاستوال باید د پردیو په خبرو ونه غولېږي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسیون هم دا افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان دپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وځي چې زه به ستاسو شخصیت جوړم، زه به ستاسو رهبر جوړم، زه به تا ته دار کوم، راسه ته بیل په دې مذاکراتو کې کښېنه د طالب سره. موږ خبر یو چې خارجیان ځینو ته دا وعدې ورکوي چې راسئ تاسو به د طالبانو سره علاحده کښېنو، تاسو د سولې د شورا دخوا طالبانو سره مه کښېنئ، تاسو به علاحده کښېنو په مذاکراتو کې طالبانو سره، او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو. بلکې دا فریب دی، دا د تضعیف دپاره د دوی او د افغانستان کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی امرالله صالح د افغانستان په چارو کې د پردیو لاسوهنې د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي بولي.
اولین نقطه که باعث میشه که دروازه بروی مداخله دیگرا باز شوه که ما به اتفاق هستیم در بین خود، چتر بزرگی که در زیر از او همه ما مسئولیت احساس کنیم وقتی که وجود نداشت، هر کس به خود یک پناهگاه میپاله و در جستجوی یک پناهگاه بیرونی میباشه که در روز بعد به دردش بخوره.
لبل خواهد افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله محمدی په یو غیر رسمی 15 ورځنی سفر پاکستان ته تللی او معلومه نه ده چې د لیدنو او کتنو اجنډا او هدف څه دی. دا چې کوم هیواد یا هیوادونه د افغانستان د سولې په عملی کې زیات لاس وهي، ائتلافونه به تر کومه حده ټینګ او په انتخاباتو کې به یو واحد دریز وساتلی شي، دا به له درنو میلمنو او تاسو دوستانو نه واورو.
بسیار زیاد تشکر آقای کجای، خوب جنبندی کردین، یک تصویر بس مجسم میشه در نظر آدم. خب محترم آقای عبدالکریم مخرم رئیس دفتر رئیس جمهور هم در فعلا در تلفن هستن، چون وقتشان کمتر است. اگر سوال اول بر از نا راجع کنیم چی میگین؟
خورم سب ستلی میشه محترم ملمانو پی اجازه به لمره تاسی نشورو که زکر محترم ملمانو خوب استردیو که مقصر تشریف لری او تاسی فکر کنم یا بل زیت روان استی دا دولت موقف وی سب چی دا کوم هیواد یا کوم هیوادونه مداخله کی زیاتې پدې د سولې په عملی کې او جمهور رئیس پدې افته کې ډیر په قار او پدې گاونډیانو یا په بهرانیانو په مجموع کې او دا خبره لګې ګډوډی دي سبا سولې خبرې الته او دلته اوریدل کیږي چې جلسې او غونډې روانې دي. مهرباني وکړئ تاسو نه باید واورو صاحب د سیالانی وې په ډاګه د ولسمن په خبر شي خلک او د مطبوعاتو رسالت هم دا چې خلک د مسایلو نه آگاه شي. صاحب خورم صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم ز تاسو تاسو درنو میلمانو تا او اوریدون کو تا سلامون اورنده
کوم. وعلیکم السلام.
د سوال مساله د افغانستان اوس وخت کې تر ټولو مهمه مساله ده او څومره چې دغه جګړه مغلقه او پیچیده ده همدغه عمره د سوال مساله مغلقه او پیچیده ده. لکه څومره چې په جګړه کې مختلف لاسونه دخیل دي او مختلف اطراف کې دخیل دي، همدغه عمره د سوال په مساله کې هم مختلف لاسونه مختلف مملکتونه مختلف گرایشونه دا ټول پکې داخل دي. متاسفانه د 2001 کال د بن کانفرنس شو شو د غون وروسته دغه نظام چې جوړ شو هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه و چې سول او هغه تحقق پیدا نه کړ، جګړه بیرته شروع شوه. اوس امیدونه پیدا شوي چې د سول د پروسې په نتیجه کې به افغانان بیا د آرامۍ ورځې شپې ووینی، چون دغه ډیره مهمه ملي مسله ده او چون ډیره مغلقه او پیچیده مسله ده، د دغه مسله سره باید ډیر په احتیاط باندې برخورد وشي. څو اصل دي دلته چې د افغانستان د دولت سره هغه ډیر مهم دي. یو دغه دي چې هغه طالبان چې د سولې په پروسه کې اشتراک کړي هغه باید د طالبانو د رهبری د خوانه په موثق او په معتبر او اسناد باندې تصدیق شوی کسان وي. په دغه خاطر چې خدای مکړه په هغه مرحله کې چې خبرې او مذاکره او مصالحه تر ډیره حده مخکې تللی وي، بیا داسې اواز پورته نه شي چې دا سم نمایندگان نه وو، دا د موږ نمایندگان نه وو، دا نور خلک وو، او په بل بهانه یوه بله جګړه بیا هم د دغه ملت لاس و پښې بیا نیولي وي. دا د دغه احتیاط په خاطر په دې چې موږ درلودل متاسفانه په گذشته کې د داسې چا په نامه باندې چې د سولې پیغام یې راوړی و او هغه انتحاري حمله کوونکی و او د سولې د عالي شورا مشر یې په شهادت ورسولو، نو یو دغه احتیاط پکې ډېر ضرور دی. دوهمه مسله دغه ده چې افغانستان من حیث یو دولت او چې هغه خپل موسسات لري او هغه درې ګونې قواوې لري، یوه لویه جرګه مشورتي لویه جرګه د سولې په مورد کې جوړه کړه. د هغو جرګې په نتیجه کې د سولې عالي شورا جوړه شوه.
بله خورم صاحب، بخښنه ډېره غواړم. خورم صاحب بخنه ډیره غواړم تاسو موقف بیخي روخانه ده. د جمهور رئیس خبره مونږه واوروله، یعنی د سولې د عالی شورا باندې طالبان هم باور نه لري او دلته د مخالف ډلې چې دی په ائتلافونه چې جوړیږي دوی هم نه حکومت باندې باور نه لري او په د سولې د عالی شورا ته درناوی په یو شکل نه لري چې یعنی استازیتوب دی وکي په خبرو کې. نو تاسو د دې لپاره د حل لار څه ویني چې د سولې تاسو د سولې د عالی شورا په دریست ټینګار کوي چې باید د سولې عالی شورا یوازینی مرجع ده چې طالبان یا مخالفان یا گاونډیان یا بهرانیان باید ورسره خبری وکي مگر نه مخادستا سي مخالف وسلوال غوي هم په دي باور لري او د په ائتلاف کې په خواني ائتلاف کې یا په اوسني په دولت کې چې ځنه کسان تاسو سره مهم اشخاص شامل دي دوی هم په دي باندې باور نه لري نو دا ستونزه به څنګه حل کړي صاحب او بل د شناخت مسله ده د یو ځل د سولې رئیس شهید کستاسي د وینا په اساس ورپسې بیا په د استخباراتو رئیس باندې حمله وکړه نو بیا به دا خلک څنګه وپیژني صاحب
هم دغه خاطر اول تکای ماده اول چې هغه کسان د طالبانو د خوانه چې ورسره مذاکرات کیږي هغه باید تصدیق شوی پیژندل شوی او چې د ټولو په باور راغلی وي هغه دغه نمائندگان وي دا یو مثال
بله
د سولې د عالی شورا په ارتباط چې تاسو خبر وکړه زه دغه دوه ټکي لرم که طالبان غواړي چې د افغانانو سره مذاکره وکړي د افغانستان د دولت سره مذاکره وکړي نو دغه د سولې عالی شورا ده که دوی تنها د بهرانیانو او د امریکایانو سره مذاکره کوي دا به هغه اشتباه وي چې مجاهدینو د ژنو د خبرو اترو په وخت کې وکړه او راغلو د افغانستان د ننه کوم مختلف احزاب او ډلې چې دي او د افغانستان د ننه مختلف ائتلافونه چې دي او په اصطلاح هغه قانوني اپوزیسیون دی د دوی په ارتباط څو مسالې دي یو دا چې د هغه لویه جرګه کې چې د سولې په ارتباط و هم د افغانستان زیاتو خلکو اشتراک درلود چې د ټولو اقشارو ګرایشاتو نمایندګي په کې و بیا د سولې په عالي شورا کې همدغه مشران همدغه محترم رهبران او د همدغه مختلفو ائتلافونو اعضا او مشران په هغه کې عضویت لري او په هغه کې داخل دي که موږ په متفرق شکل باندې مذاکرات شروع کړو د موږ د نن ورځې چې موږ یوولس کاله په دولت جوړولو تیر کړي او د یوولس کاله مخکې چې موږ نه واحد بیرغ درلود نه مو دولتي موسسات درلودل متفرق خلکو څلورو ګروپونو په بم کې اشتراک وکړو د مجبوریت یې د ډلو په شکل اشتراک وکړو یو موقت حکومت من سره و د هغه ورځې او دغه یولس کاله چې موږ په دولت جوړونه باندې تیر کړي تفاوت څه دی موږ نن ورځ منتخب
بخنه ډېره غواړم
باید من حیث دولت برخورد وکړو دغه
اوریا صاحب بس تاسو ځواب وایئ اوریا صاحب تاسو ولې په د سولې په عالي شورا باندې باور نه لرئ یا د دولت په استازیتوب باندې مهرباني وکړئ صاحب بس لنډ ځواب ورکړئ خرم صاحب مهرباني
تاسو او د میز درنو ملمنو او د تاسو درنو اوریدونکو ته د زړه له کومه
سلامونه
وعلیکم سولې په افغانستان کې یو ملي پروسه ده او افغانان د سولې لپاره حیاتي ضرورت لري او همداسې چې خرم صاحب وویل جنگ یو پیچلی پروسه وه او په جنگ کې مختلفو خواوو ګډون درلوده هم مختلف افغاني خواوو هم مختلف د منطقې هیوادونو او هم د نړۍ سترو قدرتونو همدغسې سوله هم یو پیچلی مسله ده همداسې چې په جنگ کې البته حکومت مدیریت نه درلوده په جنگ کې حکومت انحصار نه درلوده او د جنگ یو اساسي لوری حکومت نه و نو اوس چې سولې ته موږ راځو سولې هم یو پیچلی مسله ده او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده د افغانستان ستونزه د جنگ پر بنسټ نه حل کیږي دا باید د خبرو اترو پر بنسټ باندې حل سي نو پر دې بنسټ باندې ضرورت ده ټول هغه خواوې چې په جنگ کې ګډون درلود یا ګډون پکې لري هغه په یو ډول نه یو ډول د سولې په پروسه کې باید ګډون ولري دویم آی کاش کې چې خپل دولت کوم شرایط چې اوس قطر ته وضع کوي چې دا باید موثق اسناد طالبانو استازي ولري په خپل دوی دا کار کړی وای یو دکاندار ته به په میلیونونو ډالر نه ورکول او استاد ربانی به په شهادت نه راساو رئیس دی عمومي دی امنیت ملي به په داسې یو حالت کې نه راته زه فکر کوم چې دا اوس د قطر د هیواد مسؤلیت ده چې هغه کوربه ده هغه میزبان ده او هغه به داسې معتبر شخصیتونه معتبر افراد او اشخاص تهیه کوي او ضمانت او ګرانتی به هغه ورکوي
اوریا صاحب تاسو لنډ اوریا صاحب تاسو د سولې د عالی شورا په استازیتوب باندې باور لرئ یعنی اعتماد لرئ چې دوی هلته باید استازیتوب وکړي کله چې لنډ وي صاحب ملي ائتلاف څه وایي
د سولې په عالی شورا کې موږ عضویت نه درلود او نه لرو او د سولې عالی شورا پا په مجموع کې حکومت د افغانستان له ټول ولس څخه استازیتوب نسی کولای، هغه هم په ځانګړي ډول باندې زما عرض تکمیل سي، په ځانګړي ډول باندې د سولې په پروسه کې. دا ښه هیله ده چې دولت غواړي له طالبانو سره کینی خبرې وکړي. مهرباني، دولس کلونو کې خبرې ونه کړلې، اوس د خبرې وکړي. موږ ته نه ملاتړ کوو، مګر موږ په دې باور یو چې نه حکومت دا کار کولی سي، نه د سولې شورا کولی سي، او نه هم طالبان غواړي چې دوی سره دا کار وکوي. نو اړینه ده چې د سولې په پروسه کې څلور خواوې فعاله ګډون ولري. لومړی همدا حکومت نه بلکې دولت اوسي، یعنی پارلمان هم پکې ونډه ولري، سیاسي ګوندونه او سیاسي ائتلافونه اوسیږي، مدني ټولنه اوسیږي، او هغې خواته د دولت وسلوال مخالفین اوسیږي. او په څنګ د دې کې د افغانستان مشکل تنها د افغانانو نه ده، دا نړیوال اړخونه لري. نو دغو څلور افغاني اړخونو خوا کې باید د نړیوالې ټولنې بشپړه همکاري اوسیږي، او د ملګرو ملتونو د سازمان باید رغنده رول اوسیږي. دا دواړې خواوې موږ باید په یوه پروسه کې متمرکز کړو، تر څو موږ یو عادلانه سولې، یو هر اړخیز سولې، او یو بین الافغاني مذاکراتو ته ورسیږو.
تشکر. خب مولوی صاحب، شفیع الله نورستانی، عضو شورای عالی صلح، شما خوش آمدین. صاحب، همین موضوع نماینده اصلی طالبات چگونه تصویت میشه؟ یعنی شما با کی مذاکره میکنین؟ اگر ایره روشن بسازین صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم د خپل نوبت سره د آزادی رادیو نمایندگان ته او دغه سیدی اوریدونکو ته زړه له کومه څخه احترام وړاندې کوم.
تشکر.
د دینه هغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړله، د هغه په مورد کې موږ به دومره ووایو چې سولې عالی شورا د کله نه چې تاسیس شوی دی، د ملي مشورتي جرګې په اساس باندې، او بلاخر د رئیس جمهور په فرمان باندې چې تاسیس شوی دی، په دې تقریبا دویم کال روان دی. په دغه اوږدو کې واقعا چې هغه فعالیتونه، هغه جستجوګانې چې سولې عالی شورا ترسره کړي دي، هغه د دغه زمان په نسبت او د دغه مدت په نسبت باندې بالا او زیات دي. راغلو دغه خبرې ته چې د مخالفینو د استازیو د تشخیص په مورد کې تاسو نظر لرئ، دغه مورد کې موږ لکه څنګه چې محترم رئیس صاحب دفتر خورم صاحب وفرمایل چې ښکاره خبره ده چې ټول مهم دا ده چې د هغې تشخیص او د هغې هغه سقوالې باندې یو پوره غور وشي، او په دې باندې چې دی طبعا زمینه سازی هم شوې ده، او په دې باندې کار هم شوی دی. کله چې رسمن مذاکرات کا آغاز کیږي، هغه شروع کیږي، نو مخکې نه مخکې به د هغه استازیو هغه نمایندګي او د هغوی
مولوی صاحب بخنه ډېره غواړم خبرې دې قطع کوم. او بخی صاحب، تاسو د چا سره خبرې کړي؟ طالبان خو چې موږ د سولې عالي شورا سره خبرې نه کوو، دولت سره نه کوو، کرزی صاحب سره. نو نه پوهېږم تاسو، یعنې دا ستاسو د تماس مرجع کوم ځای دی؟ پاکستان دی یا داسې مشر ملا؟ خو هم معلوم نه دی چې چیرته دی دا ملا عمر. نو نه پوهېږم چې تاسو چا سره تماس نیولی تر اوسه پورې. که داسې عادي طالبان بیا کوم دوکاندار به رامخکې شي، دوکاندار به وایي چې زه نماینده یم، هغه سره بیا هلته به تشریفات او پل شي، امکانات ورته برابر شي، مګر آخر به بیرته یو عادي سړی راوځي. نو داسې تضمین شته دی تاسو ته؟ یو سیمه ییز تضمین خو باید تاسو واخلې، نړیوال تضمین کې نه، سیمه ییز تضمین شته دی؟ چا سره هم خبرې کړي تر اوسه؟
زه فکر کوم چې خبره دغه مرحلې نه وتې ده. واقعیت خبره ده چې طالبانو سره مستقیم تماس سولې عالي شورا توانېدلی دی چې ورسره پیدا کړي، که غیر رسمي هم وي او نشستونه هم شوي دي، یو څه سره خبرې هم، د هغوی نظریات او د هغوی غوښتنې یا د هغوی پیشنهادات هم اوریدل شوي دي، او ضمناً د سولې عالي شورا خپل پالیسي هم ورته اورول شوی دی. دا دومره فکر کوم چې ډیر د باس خبره ماته په دې ورځو کې نه ښکاري، ځکه چې د هغوی څو نشسته داسې شوي دي چې طالبانو رسمن نمایندګان هغوی تشریف
درلودل،
دریځ او د خپل نظریات وړاندې کړي دي.
تشکر. محترم آقای ضیاءالحق امرخیل، از شما یکمه که صبر او اصلاح میخواییم، معذرت میخواییم که این موضوع یک طرفه شد و باز میایم به موضوع انتخابات. بله، از شما سوال اساسی ما میست که رئیس جمهور و هر کس از مداخله بیگانه ها یا گپ میزنن، منتها یک نام نمیگیرن. مردم توقع دارن از رهبری افغانستان که واقعا اگر اینا دلایل دارن اشخاص و نام بگیرن و مالک اینا را برازی که اتر گنگ صحبت کردن، بازم ما را برای گنگ میبرن. خورم سه؟
ما به این سوال شما میان، پیش از اون یک دو موضوع دیگر هم خدمتتان عرض میکنم.
بفرمایید.
آقای وریا گفتن که پنج کاتگوری ما را یادآوری کردن که باید در مذاکرات صلح اشتراک داشته باشن. اول یک مسئله را که گفتن که اطراف درگیر در جنگ باید در مذاکرات صلح اشتراک بکنه. نه جبهه ملی با طالبا در جنگ است، نه ائتلاف ملی با طالبا در جنگ است، نه کدام تنظیم جهادی دیگه با طالبا در جنگ است. طالبا با امریکایی‌ها جنگ میکنه و طالبا با دولت افغانستان با اردوی ملی و پلیس ملی جنگ میکنه. بنابراین این هم خودش نشان میده، ما هم میگیم که طرفای درگیر در جنگ باید در صلح اشتراک در مذاکرات صلح دخیل باشن. یک مثلا اونا گفتن که دولت باید اشتراک داشته باشه من حیث کل، یعنی تنها حکومت نه، پارلمان هم. از پارلمان، اعضای محترم پارلمان تعداد قابل ملاحظه در شورای عالی صلح عضویت دارن، از احزاب سیاسی در اونجا اشتراک دارن، از جامعه مدنی اشتراک دارن. بنابراین یک چتر شورای عالی صلح که همه گیره در بر میگیره. آقای وریا شاید در اون اشتراک نداشته باشه، اما استاد محقق در اون اشتراک داره، عضو شورای عالی صلح هست. یک مسئله. موضوع دیگه، از بعضی گپا بعضی وقتا یک شعار ساخته میشه که دکاندار آوردن. دکاندار دولت افغانستان ناورده، دکاندار یکی از کشورهای صاحب نفوذ و معتبر غربی آوردن به نام یک کسی از طالبا، او را دولت افغانستان ناورده و پول هم برشون همه مردم دادن. چیزی که ما برای شما یادآوری کردم که نمایندگی طالبا تصدیق شده و شناخته شده باشه، دقیقا همین چیزی است که اونا گفتن که قطر باید ضمانت کنه. ما همین را میخواهیم که یا آمریکا یا قطر یا هر کسی یا خود طالبا باید این ضمانت موجود باشه، باید این وضاحت موجود باشه که کسی که اشتراک میکنه کسی باشه که واقعا نمایندگی کرده بتواند که فردا مشکلات دیگه به وجود نبیاید. حال سوال شما اگر ما جواب نداده باشم اگر دوباره تکرار بکنیم.
بله، سوال ما ایست که گفتیم که آقای کرزی از مداخله خارجی و از ممالک خارجی نام میبرن، منتها واضح نمیگوین. گفتیم که مردم توقع دارن که از رهبر خود که اونا واضح نام باید بیرن، از مملکت ها یا از اشخاص یا از افراد. بله بله. تشکیلات سب ایده گفتیم چی جواب دارن؟
بله، شما خود میدانن که خارجی های دخیل در مسائل افغانستان از همسایه گرفته تا کشورهای غربی هستند و این خارجی هایی که گفتند همه اینا را دربر میگیره و خارجی هایی که این کار را کردند اونا خودشان خود شناختند. در مرحله فعلی ما به همی بسنده میکنیم و اگر ضرورت شد باز مشخص هم میسازیم این مسئله را. صرف یک موضوع را ما به هموطنهای خود میگم از طریق رادیوی شما و از طریق امواج شما. هموطنهای ما ای را بفهمن که شکار اوتر یک توطئه نشن که افغان ها بعد از هر 10 سال دیگه من حیث یک کتله مردم غیر منسجم پراگنده و تقسیم شده به گروپ ها باز با هم بشینن و طرح یک چیز موقت دیگر را بریزن، باز بعد از او باز یک 10 سال دیگر اینا وقت بگذرانن، باز بعد از او یک طرح دیگر را باز بعد از او دوباره بریزن. افغانستان از 10-11 سال قبل ایجا یک حکومت موقت ساخت، باز انتقالی ساخت، باز حکومت منتخب آمد، قوای سگانه دولت ساخته شد. ما فعلا من حیث یک دولت که همه اعضایش کامل است و انتخاب شده، ما من حیث یک ملت واحد همه یعنی برادرایی که در ائتلاف ها و احزاب مختلف هستن، اول خو هستن در امی تمام مصلحت ها و در تمام مشوره ها و در تمام ارکان، کسی در پارلمان است، کسی در حکومت است، کسی در قضا است و کسی در امی شورای عالی صلح است. اینا همگی در مجموع سهم داشتن امی چیز را ساختن که امی نظام فعلی است. از این نظام فعلی اینا بادیگار دارن، از این نظام فعلی حفاظت از اینا میشه، از این نظام فعلی اینا منفعت پاسپورت و سفر و همه سهولتایی را که باید داشته باشن اینا دارن. ما من حیث نظام باید نظام خود را حفظ بکنیم. با حکومت هر کس میتونه مخالف باشه، حکومت نواقص داره، حکومت خرابی ها و خلاها داره، همه از اینا بالای اونا هم انتقاد میتونن هم میتونن که امرای از او اختلاف نظر داشته باشند. اما من حیث مجموعی نظام ما همه مشترک ساختیم، ما همه در این را قربانی دادیم، باید حفظش بکنیم. ما قربانی او توطئه نشیم که پس ما را متفرق بسازه و فردا افغانستان به نام صلح، یک چند وقت به نام جنگ کوبیده شد، باز به نام صلح متفرق باشه، یک گروه در یک جای و یک گروه در دیگر جای. اگر این کار ما میکنیم، ما به نسل‌های آینده افغانستان با جوابگوی خواهد بودیم.
بله.
این از رسالت ماست.
بله قرآن صاحب، روستای خبره که دا تلفون و پرتبات و گچی دا تلفون په دې ورځو کې ګرم شوی دی، غونډه او جلسې روان دي، او ستاسو نظر څه دی د دولت نظر په مجبور کې څه دی دا تلفون به څومره موافق وي یا به څه غیزو کې په دې د جمهوری ریاست په انتخاباتو؟
ډیره مننه. تلفون سیاسي فعالیت د ټول د هر افغان مسلم حق دی. کاش که د افغانستان هغه مسلم مخالفین د دغه نظام چه وصله اخیسته، کاش که لکمده غورون غنده اوگوی هم سیاسی فعالیت دلوده، غنده که ولی ائتلافون جوره ولی به انتخابات که اشتراک که ولی در افغانستان به دغه رنز و در چه من دی دغه به موجود نو. نده دی دوی دیر مسلم حق دی. البته یو مسئله پا دغه که قابل دی ملاحظه ده، و اغا خبر دغه ده چه پا بعض موقفون و پا بعض وظایف و که کولیشی سره خاص شکل باند سیاسی فعالیت ولری، پا بعض و که نشی کولی، چه دغه مسائل په نظر که ونی ولشی سیاسی فعالیت، سیاسی کار، ائتلاف جوړول، انتخابات و تا ځان کاندیداول او یا رای ورکول، دا ده هر افغان مسلم حق دی او دا ډیر ښه کار دی. کاش که
اگر
څوک چې
جنگی وي
هغوی هم
دغه
کار کوله.
تشکر خورم صاحب، مننه چې سو داخله موږ سره وید. لطاسنه ډیره مننه.
بسیار زیات تشکر صاحب.
لطاسنه هم
ډیره مننه. خدا حافظ. صاحبم فکر کوم تشکر
وکړم. بله، ما صاحبم کما که نو وخت آمدن به شما خوش آمدید میگیم. از او خاطر محترم آقای ضیاءالحق امرخیل که بسیار با صبر و حوصله گپ نزدن، نوبت اول به امرخیل صاحب میتیم. بله امرخیل صاحب، د یو اخر میبینین د سرمای زمستان پیشترم گفتم بر واریاز یاشته، منتها بیانات گرم گرم از گوشه و کنار میایه و مسئله انتخابات و این پروسس انتخابات از لحاظ تکنیکی هم تحت شعاع قرار میده. مثلا مداخله خارجی ها در این مورد صحبت میشه. شاید شما چیز گفتنی در این مورد اگر داشته باشین به عنوان مقدمه به ما بگوین که باز مخصه بشتا موقعی میتیم. سیب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیر ازیاد تمنه نزه هم خپل وار بنده خپل سلامونه تاسو همدارنګ د ازادۍ رادو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استید ټاکنو خپلواک کمیسون د 1901 نویم کال د لسم د عقرب باندې خپل هغه تقسیم اوقات اعلان کړ مهالویشي، او دغه مهالویشي د راتلونکو ټاکنو لپاره چې 1903 نویم کې بعد په افغانستان کې دایریږي، او د دغه مهالویش په اساس باندې خپل کارونه ترتیب کړی دي، خپل فعالیتونه مخته وړي، او تر اوسه پورې کوم جدي ستونزه او مشکل نه لرو. موږ د تقسیم اوقات نه وروسته هم نه یاستو، پلانونه هم ډېر ښه منظم مخته روان دي، او د بهتر ټاکنو لپاره مختلفو اړخونو سره سلا مشورې شروع کړي، سیاسي حزبونو سره او همدارنګه مدني ټولنو سره او همچنان بین المللي ټولنې سره او همدارنګه امنیتي ارګانونو سره، او غواړو چې د 13 ټاکنو تجربې نه په حاصلولو باندې هغه دوه ټاکنو چې تر ټاکنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ترسره کړي هغه مثبت نقاط نور هم مثبت شي، او هغه اړخونه کې
بله دغه تاسو غواړو د مقدمه کې منګه د خاغلی ضیا مسعود غک خبر ک هغه په هغه د مزار په غونډه کې ویلو چې دا زړه کارتونو مسله تر اوسه پورې ستونزه ده، او په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنه خوده. په دې ارتباط څه ویل؟
الکوزی صاحب رازم اندې موضوع ته، ځکه چې د سپینا موضوع داسې یو موضوع ده تاسو په جریان کې چې ټاکنو خپلواک کمیسون درې پلانونه جوړ کړه. اول پلان یې چې بین المللي ټولنې ته همدارنګه افغانستان نظام ته وړاندې کړ، هغه موږ غوښتل چې د مملکت په سطحه باندې مکمل له سره نوی سپینا وسي. د هغې لپاره کافي بودیجې ته ضرورت و چې په حدود 30 میلیونه ډالرو ته، او همدارنګه هغه بدبختانه موږ د بین المللي ټولنې نه همدارنګه حمایت مو نظام د افغانستان ترلاسه نه کړ، هغه پلان مخ ته لاړ. او کله چې موږ بودیجه موږ ته څوک رانه کړي، ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازې شکل باندې نشي کولی چې یو ملي پروسه یو غټه پروژه په خپل په یوازې تانه باندې هغه تطبیق کړي او سرته ورسي. دویم پلان جوړ شو. دوهم پلان هم څه مشکل ستونزې پیدا کړې، یو تطبیقي جنبه هم په نظر کې ونیول شوه، او بدبختانه د بودیجې موضوع هم مطرح بحث وا او همدارنګه زیاته موضوعی چې څرخېدل ور باندې هغه د تطبیق و ځکه په افغانستان کې وسنی حالاتو کې منګ ټاکنې په داسې حالاتو کې کوم چې امنیت شتون نه لري، امنیت د زیاتره برخو کې او کله چې امنیت شتون نه لري په اسانه نه ده چې یو ملي پروژه دغه په ښه شکل باندې مختلاړ سي او د څلورو میاشتو لپاره یا پنځه میاشتو لپاره مراکز دي د ټولو ولسوالیو د قرایجاتو په سطح باندې وي. بینان منګه دریم پلان باندې کار وکړو چې په دریم پلان زبې خلاصې دوري وکم چې دا په دش شکل باندې د مخکینی کارت قابل اعتبار دي، قابل چلش دي او په عین وخت کې هغه افراد او اشخاص چې کارت نه لري غوې ته من کارت ورکو چې هغه څلور کټګوري دي. هغه کټګوري چې نوې اتلس کلن کېږي تر انتخاباتو وخت پورې همدارنګه څوک چې انتخاباتو پر نوې مهاجرت نه راستنې سوي دي یا راستنېږي او همدارنګه چا چې خپل کارت ورک کړی دی یا یې ضایع کړی دی او یا چا چې بیخي خپل کارت نه دی اخیستی، نو د هغه افراد او اشخاصو ته مونږ کارت ورکوو او د کارت مازه غواړم چې دې باندې وروسته بیا ډېر بحث باندې
وکړو. انتخاباتو مسله کې انشاءالله کوشش کوو د خبرونه په دوه برخه کې بیا داسې مفصل وغږیږو. محقق صاحب تاسو هم ښه راغلاست. ځینې موضوعات دا د ائتلاف مسایل مطرح شول، بیا د ښاغلي خورم صاحب نه موږ پوښتنه وکړه چې د سولې د عالي شورا باندې ولې دا مخالفین یا د ائتلاف غړي باور نه لري، حال دا چې تاسو هم د ملي شورا د سولې د عالي شورا غړي یاستئ، که په دې ارتباط خبرې وکړي چې دا د سولې عملیه په کوم ځای کې ده صاحب؟ ولې د سولې د عالي شورا په استازیتوب باندې دا ځینې سیاسي ائتلافونه باور نه لري اعتماد نه لري؟ سه مهرباني وکړئ په مجبور کې خپل نظر وړاندې کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب الکوزای نظر صاحب و بقیه دوستا و همچنین تشکر از اینکه ما را در این برنامه زمینه را مساعد کردین که نظریات خود بگیم.
مهرباني.
در رابطه با مسئله ائتلاف ها باور ما این هست که ائتلاف های سیاسی که هست که از جمله جبهه ملی که ما عضو زو هستیم به موضوعات را که مطرح کردین که حکومت سر از او یک جانبه تلاش داره ما زیاد باور نداریم. در رابطه با مسئله مصالحه ملی، مصالحه ملی بستگی داره به تمام افغانستان و تمام کسانی که در از این نظام در برپایی از این نظام رول بازی کردن. یعنی ما همی 12 سال را که در این نظام کار کردیم، اگرچه در حکومتگاه بودیم و اکثرا هم نبودیم، اما خود را جزئی از این نظام و از اعضای مکونی از این نظام میدانیم. باید همه جوانب نظریات و دیدگاه هایش در نظر گرفته شود. از او جهت است که ما میگیم صلح یک جانبه حکومت با طالبان یک صلح ناقص است. ما باید مکونات دیگه از این نظام را هم از نظر دور نداریم. اپوزیسیون هم از مکونات اصلی نظام است. یعنی ما باید جبهات سیاسی را که نقطه نظر دارند درباره صلح و درباره چگونگی صلح، پروگرام‌های صلح، اینا را در نظر بگیریم. عمده‌ترین از ائتلاف‌ها که فعلا مطرح شده مثلا ائتلاف ملی و جبهه ملی هستند و همچنین بعضی جناح‌های سیاسی دیگر. اینا از خود دیدگاه‌های معینی دارند. اگر این دیدگاه‌ها در نظر گرفته نشود، ما در حقیقت یعنی یکان نفر از اینا را به شکل نمایشی بردیم در پروگرام صلح، اما دیدگاه هایشون را نبردیم. بنابراین صلح به نظر من ناقص است، باید فراگیر باشه. یعنی هم
محقق صاحب
جبهات سیاسی باشن.
خورم صاحب دایوی ما سوالات اشاره وکړو، زمونږ توجه هم جلب کړل، هغه ویل چې په جګړه کې شامل اړخونه باید سوله وکړي. تاسو هم دا خبره کوي، ټوله دنیا هم کوي. اوس نن سبا د افغانستان حکومت او طالبان په جګړه کې ښکیل دي، ائتلاف خو مستقیما په جګړه کې ښکیل نه دی. کوم غړي که په حکومت کې هغه بېله مسله ده، ولې مستقیما دغه اوس پولیس وژل کیږي یا ملي اردو عسکر وژل کیږي یا نور کسان مستقیما؟ یعنی په خلاصۍ کې وایو چې طالب او حکومت په جګړه کې ښکیل دی، نو که دوی سوله کوي په دې کې بیا مشکل څه شی دی؟ این
درست است گپ آقای خورم که حکومت مستقیم درگیر هستند، اما طالبان با تنها با حکومت درگیر نیست، با همین نظام درگیر است. پس جبهات سیاسی هم جزء از این نظام هستند، یعنی از مکونات نظام هستند. و یک مسئله که دمی دهه، اما در دهه قبلی باز طرف های اصلی جنگ با طالبان همی کسانی است که امروز اپوزیسیون هستند. اونا را هم باید در نظر بگیریم. نه ما که بر زمین 12 سال خصول نمی کنیم، ما بر اصل یعنی پروسه جنگی که 3-4 دهه دوام داره بر ازی صلح میکنیم. بنان همه مکونات نظام را باید در نظر گرفت. این که یک نوع مغالطه میشه که بگه مستقیم با حکومت درگیر است و ما درگیر نیست.
تشکر دوستان و تاثیر آزادی پسپو که در مواجه دادی خبرونه و رایی در بحث موضوع هم دقیقه انتخابات در سولی عملیه و دادی تلفون جوری دل دی در وحدت اسلامی گوند مشر را و در ملی جبهه در مشر تابع قرار خاقله حاجی محمد محقق در افغانستان در انتخابات و در خپلواک کمیسیون در درونشان رئیس خاقله ضیاء الحق امرخیل در افغانستان در سولی دالی شورا قرار خاقله مولوی شفیع الله نورستانی در ملی ائتلاف وین خاقله فضل الرحمن اوریا.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
سلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام.
آقای نظر و آقای الغزی سلام صاحب، خوب
هستید؟ بفرمایید صاحب.
زنده باشین صاحب. ما یک سوال چون صاحب وقتی آقای کرزای به خودشان حق میتم که از محبس بین المللی خطرناکترین و بدنامترین افراد بیرون میکشه در مقابل ملت مسلح میسازه، آیا درست است که هم دست در علاشه بینشنن تماشا کنن مردم که در سمت شمال جمع شدن؟ واقعا ما به اینا افتخار میکنیم. چشم از یار صدقه باید یا در مقابل پاکستان یک جبهه بسازن. بعد از سال 2014 این مردم تارت و فارت میشه، یکیش امریکا میگروزه، یکیش این طرف یکی اون طرف، اینمی محقق صاحب، اینمی شورای شمال، اینمی هم میمونه. ما به یا صاحب افتخار میکنیم، باید یک کسی باشه که جانشینی از این حکومت باشه. حتی آقای کرزای دیگه بس است، ما و شما
امی سوالتان هم اگه تره کنین برازی که وقت کم هست، سوالتان هم تره کنین.
جلوی عملیات هست شما ببینیم با قندار. ما صاحب هیچ دیگه کدام سوال نداریم، با آقای محقق تبریک میگیم و از یا میخواییم به پلان خود بگوین که چی هدف دارم. ما واقعا هر تصمیمی که یا بگیری یا مجاهدین ما سایی حکومت آقای
تشکر
پیشلو آسلام یا بل تلفن لروسیم لرد لرد پختنه که دوستانو میرا بانی سب آزادی رادیو.
سلام علیکم ولا کوزه سم فرنتا ته نظر ته تاسو شمول دې ملمنه ورې سلامونه ولا رحمان احمد زين له زغره
څخه احمد زين مهرباني
څنګه چې سول یو مقدسه کلمه نه سول غوانان په دې خوشاله دي چې سول وشي په ورته کې سول راشي کوم تعصب ولا متاسف دا خلک چې دغه اعتماد دې نه دي تاسو رحمان ورې سره نست مو حقیقت دي دې په خپل نه غواړي چې په افغانستان کې سول راشي کچې دې وای چې طالبان نشي په افغانستان کې موږ د کوم نظام چې اوس په حکومت کې موږ لاس پر دا بیا وخت موږ ته وفادار دي دا کې نه سي راشي خو موږ چې حقیقت نه ما یو خطر نه لري او دې څه تیری خبرته کې تاسو دې کړې مولا تړو کو په دې کې چې تاسو په لوندم کې اوسئ نه حال دې تاسو دا نه ویل چې کارتونه دې سي دي دا بیا خپل مسلې ته اشاره نه کوي او تاسو ځان
نه ویلوي هر څه مې شي سید او سلامات اوسې بس پختره دی وره شو تشکر یاده شو مهرباني شپ ازادي راډیو بل ټلیفون لرو مهرباني وکې سب لندن نه پختنه وکې چې دوستان ته ډیر موقع
بلې زه ډاکټر اساسی من دنګرهار نه خپل احترامات او غوزه سپ تاسې زریخ نظر سه او ملمنو ته وړاندې کوم
تشکر
پختنه محقق سپ ته متوجه ده دغه کسان چې راغول شي او خو دوی خو کافي تجربه لري چې فرضاً دې په مخ کې جنگونو کې ډیر زیات خلق وجلی دی او دا وطن روان شوی دا د سنې کارونه نه شي خو دا وطن دی بیا دی جنگ تر راکاږي او بل دغه پروګرام اوس بیا جوړیږي مخکې د ډاکټر نجیب وخت خدا شو چې ته خلکو حکومت ته د اعتراضات کوي اوس کوم حقیقت صدا شي وای چې ځان سره په خپل سر باندې صلح کوي او دا به موږ هم سره خپل شروع کړو دا قوي مشان د خپل تعالی سره خبرې کوي وزیر به خپل کوي والی به خپل کوي تاسو به موږ ته ګورو
تشکر او پېښل او ډاکټر صاحب تشکر ما خبره دی بل بختنه دی نشته مهرباني
خیوه خبره یو خبره مې د انتخاباتو پیسې کې بیا موږ د ټلیفون موخې نه راځي دغه کارتونه خونن کړي تاسو اعلان وکړ راډیو کې چې په یو ورځ کې تقریبا په کابل کې شروع کیږي کړي چې فرمان او په یو ورځ کې 15000 کارت ورکول کیږي نو دا خو بیا رسیدي دا خو ډیر زیات تقریبا یو کال وخت پاتې انتخابات ته باندې باندې کې وخت مصرف شي د تذکيري او تذکيري کارتونه نو دا پختر مې دا غي نه
کوله تشکر ډیر مننه ډاکټر
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
سلام نو تاسو ته زه شاب دوستا چې د نوم یې منو ته
وعليكم السلام
حکمت الله حکمت کندهار څخه خبره کوم.
حکمت صاحب مهرباني
ما پوښتنه د وریا صاحب څخه ده
مهرباني
چې تاسو د طالبانو سره یو جوړ جاري تور شي هغه د طالبانو شکل درانه شرطونه او ستاسي خود مختاري په شمه کې یعنی د شمال په حصہ کې او د ستاسي ارزوګراني چې د شمال په ساته د شمال خلک لري او د پفام سره او د طالبان خوښه ته پفام سره دا امکان لري چې تاسو دې په خپل ائتلاف سره او په خپل سر باندې ما شوه د دولت څخه جوړې یو 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 د سولې لارې ته ورسېږي.
کور دې ودان. ډېر مننه چې بیا بل ټلیفون لرو. ازادي راډیو مې باندې وخت چون کم دی محترم اوریا صاحب د لرنر جواب یو پښتنه تاسو ته راځي او بیا محترم امر خیل صاحب ته راځي او مولوی صاحب ته سیلنر جوابونه ورکړي چې نوښت کم دی د خبرونه په دوه برخه کې بیا نو ټلیفون وکړه مېرمن.
ډیر مننه. ډیر ښه پښتنه وي. زلمړی غواړم چې خرم صاحب خبرو باندې دا ورستۍ خبرو باندې لږ تبصره ولرم. مونږ نظام سره مشکل نه لرو، بلکې دا مونږ چې د نظام د ټینګښت لپاره مو کار کړی او کار کوو، او په اوسنۍ شرایطو کې طالبان دې ته حاضر دي چې له سیاسي اپوزیسون سره خبرې وکوي، او طالبان وایي چې مونږ له دغه حکومت او دغه د سولې له عالي شورا سره خبرې نه لرو، او حکومت اساسا دا دولس کاله کې په خبرو کې قید او شرط دي، کله وایي چې طالبان د اساسي قانون ومني، کله وایي صلاح دي کې دي، کله وایي مونږ ته د تسلیم سي، او اوس داسې بهانې کوي چې د سولې پروسه په انحصار کې راولي. دا ټوله بهانهګیري ده د دې لپاره چې د سولې پروسه نه شروع سي او نه په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. او دا حکومت ده چې د سولې لپاره نه برنامه درلودله، نه کړنلاره درلودله، نه میکانیزم درلوده، او نه مدیریت لري، او نه په حقیقت کې سوله غواړي. اما د افغانستان ملي ائتلاف، د افغانستان ملي جبهه د سولې لپاره مشخصې طرحې لري چې موږ خپلې طرحې د پاریس په کانفرانس کې وړاندې کړي، په نورو جینو کې وړاندې کړي دي، او زموږ طرحو سره تر زیاتې کچې پورې مقابل لوري توافق هم کړی ده، او هغوی حاضر دي چې موږ سره خبرې وکوي. اما موږ د حکومت لاره نه بندوو. حکومت کولی شي خبرې وکوي.
اوریا صاحب معذرت غواړم، هغه د حکمت الله خان پوښتنې ته ځواب ورکړي، هغه کې به ډېر شیان حل شي. هغه وویل چې تاسو به د طالبانو سره څنګه جوړ شئ چې هغوی په شمال کې ستاسو که چېرته په ائتلاف کې ورسره شامل شي یا په سوله کې؟ هغه ته که ځواب ورکړي، د حکمت الله ورور پوښتنه کړې وه
چې د افغانستان ملي ائتلاف نه د افغانستان شمال پورې اړه لري او نه د افغانستان جنوب پورې اړه لري. لکه څنګه چې نوم نه پیدا ده، دا د افغانستان ملي ائتلاف ده، او زموږ خبرې افغانستان شمول خبرې دي. او لکه څنګه چې دا پروسه دی، سولې ملي پروسه ده، زموږ برنامه او زموږ کړنلارې د سولې لپاره ملي دي. مونږ د خبرو اترو لپاره له طالبانو سره هیڅ نوه قید او شرط نه لرو، او په هغو باندې هیڅ قید او شرط نه ږدو. اما مونږ پرته له قید او شرطه له طالبانو سره خبرې کوو، او د هغوی هیله هم همداسې ده چې پرته له قید او شرطه باید خبرې وکوي، او نور تبادل دی.
یعنی دا مطلب دی چې اساسي قانون باید بیخي لري شي، دا څه لاسته راوړنې چې دي یولس کال دا باید لري شي، د سرار د صفر نه شروع شي، که هغوی داسې یو شرط کې داسې ورته دا شرط منئ؟
داسې نه ده، داسې نه ده. ګوره، موږ ملي ارزښتونه لرو، او دغه
نه منو، اساسي قانون نه منو، ویلي دي څو ځلې طالبان هم ویلي دي چې دغه قانون حکومت اصلا نه منو، نو تاسې هر څه بد رنګ شي د صفر نه شروع شي.
قانون ما ته اجازه راکړه. اساسي قانون د افغانستان یو سلو دوه شپېته ماده لري، غیر له دوه مادونه نور ټول د تعدیل او تغییر وړ ده، او هر لحظه ممکن ده چې په کې د یو میکانیزم پر بنسټ باندې تغیرات راسي.
ګور دې وده. امر خیل صاحب د سلن زوبر کې ورور شي، وخت کم دی، بیا به دویمه برخه کې په نور خبر زیاتی.
مننه لکوزه صاحب د ډاکټر اشرف د سوال په موضوع کې غواړم چې د کارتونو موضوع زکه تاسو په جریان کې هستی چې کارت منګ د راتلونکو ټاکنو د 1993 کال لپاره توضیح کوو، او دا زه په دوه مرحلو تقسیمولای سم. یو دار چې لنډمهاله حل لار، او همدارنګه د اوږدمهاله حل لار. لنډمهاله تنها او تنها د راتلونکو ټاکنو لپاره دا دی چې هغه فراد او اشخاص کارت نه لري باید کارت ورته ورکول شي، او اوږدمهاله دا دی چې په افغانستان کې باید سرتاسري دغه برقی الکترونیکی تذکری توزیع شي. او اندا علت ده چې په عمل کې دوی الکترونیکی برقی تذکری توزیع کوي، موږ په ساور کې هغه افراد او اشخاص ته ورکو، او په عین وخت کې ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان دا وکړ هغه افراد او اشخاص خاصه برقی تذکره ولري، غا هم چنان کولای سي چې راتلونکو ټاکونو کې برخه واخلي یا رائے ورکي. بل موضوع په دې کې دا ده چې غواړم چې ایواز په افغانستان کې د کارت موضوع او ستونزه د تیرو ټاکنو نو تجربه په حاصلول نه ده، ډېرې نورې جدي ستونزې دي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغې باندې کار کوي تر څو وتوانیو کې راتلونکو ټاکنو لپاره زمینه دي برابر شي، او هغه ستونزې مشکلات حل شي. چې یو د هغې ستونزې مشکلاتو نه دار چې موږ امنیتي ارګانونو سره اوس کار فعالیت شروع کړی دی چې امنیت به تامین شي. د رای ورکولو مراکزو ته، او همدارنګ د موږ انتقالاتو موږ سره همکاري وسي، همدارنګ هغه افراد او اشخاص په ساحه کې د انتخاباتو کې مداخله کوله، یا د خپل د زور نه استفاده کوله، یا د خپل کاندیدتورۍ نه استفاده کوله، یا هغه کارمن وفاداري نه ښودله، باید په دې باندې ټاکنو خپلواک ډېر جدي کار شروع کړی د میکانیزم تر څو وتوانېږي ښې ټاکنې وسي.
مخصوص شما کوتاه کوتاه سوالای که متوجه شما جواب بدیم، باز در قسمت دوم زیادتر وقت است به مولوی صاحب خیر، در قسمت دوم باز موقع میدیم. بفرمایید صاحب.
درباره مسائل تذکره و یا کارت، ما موضوعات معینی را جبهه ملی اعلام کرد در جلسه که در مزار داشتن، که حکومت باید کدورت نکنه که هم کارت کونه باشه، هم کارت نو توزیع کنه، هم تذکرت داشته باشه. این قضایه رو بسیار پیچیده میکنه. یا باید حکومت سراسری تذکره الکترونیک توزیع کنه که مردم از طریق تذکره خود به رای بده و هیچ کس حق نداشته باشه از کارت استفاده کنه، و شفافترین راه همی است. اگر میگه که این مشکل است، این ما نمیتونیم، خب اینا خودشان اعلام کردن که از ماه حمل شروع میشه، از کابل روزانه 50,000 نفر تذکره میتن. همین ممکنه برشان که استخدام زیادتر بکنن، امیر در 34 ولایت افغانستان همزمان شروع کنن، یا حداقل در نیم افغانستان همزمان شروع کنن، میتونن ظرف 6 ماه یا 10 ماه کارت تکمیل کنن این تذکره الکترونیکی، و شفافترین راه نمیسته که از روی تذکره مردم رای بدن. یک دوم، اگر این کارم به دلایلی نمیکنن یا میگن نمیتونیم، ایسته که کارت های گذشته 11 میلیون رای دهنده داشتیم، 17 میلیون کارت توزیع شده، 6 میلیون کارت اضافی و سرگردان داریم، اینا در مناطق معین در حلقات معین محفوظ هستند که در انتخابات های گذشته ازش استفاده شده، به شکل کتلوی هم استفاده شده. خب اینا که باز هم یک تعدادی که حال تازه وارد سن رای دهی شده، اونا هم خب باید بیچاره کارت بگیرن، و یا اونایی که کارتش گم شده، ده این پروسه هم باز اگر دیگه شروع میشه که حتما یک 2 میلیون کارت اضافی دیگه هم توزیع میشه. این قضایا رو پیچیده و غیر شفاف میکنه که اعتماد مردم به انتخابات از بین میره. اگر حکومت تذکره الکترونیک توزیع نمیکنه، همزمان همه جا را شروع نمیکنن، حداقل کارت جدید طراحی کنه و از نو همه را کارت بده. یک دوم، این که هر ولایت راجستر کنن که چقدر رای دهنده دارن. کابل مثلا 1 میلیون، یا مثلا مزار مثلا 500,000، معین شوه که در فلان حوزه انتخاباتی در فلان ولایت اینه قدر کارت داریم.
بله بله، چون دخبرانه دلومره برخی وقت مخبر پیدا دخبرانه روز تام دقیق بحث دوام رو